افغانستان شد. اسمت ساروان با یک نفس تازه در استودیو است. خوش آمدید ساروان.
ډیر مننه. سلامت حسین ایمی صاحب، تاسو هم ستړي مشه، قدر من اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه او په افغانستان کې د امریکا سفارت د افغانستان د ولسی جرګې د کاندیدانو په امنیت اندیښنه څرګندوي. په دې خبرونه کې د نور موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګ یو حقیقت سره. لومړی د دې سات خبرونه. ولسمشر غنی وایي د کندوز ښار د ماستر پلان له بشپړېدو سره به دغه ښار بیا رغونه پیل شي. د امریکا ولسمشر پر سعودي عربستان د وسلو له نه خرڅلاو سره مخالفت وکړ او د جنوبي کوریا او نیپال نه تنه غرختونکي د نیپال د مونګورجال یوې پرخې څخه د لویدو له کبله مړه شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندوز له خلکو سره ژمنه کړې چې د ښار د ماستر پلان له بشپړېدو سره به د کندوز ښار د بیا رغونې عملی چارې پیل شي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی پرون شنبه د کندوز له والی سره د کندوز ښار د بیا رغونې او پراختیا د ماستر پلان د عملی کېدو او د کندوز د حلقوي سړک د جوړېدو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی غنی همداراز د آریانا افغان هوایي شرکت ته امر کړی چې کندوز او نورو ولایتونو ته پروازونه پیل کړي. د ارګ د خبر پاڼې پر اساس ولسمشر غنی د صنعت او سوداګرۍ وزیر او په مالی او بانکي چارو کې خپل سلاکار ته سپارښتنه کړې چې د کندوز د سپینزر شرکت د بیا رغونې او فعالولو پلان جوړ کړي او ورته وسپاري. له ولسمشر سره په کتنه کې د کندوز والي د شیرخان بندر د تصدیګانو د فعالیتو، په کندوز ښار کې ماشومان او ښځو ته د یوه روغتون د جوړېدو، د امام صاحب ولسوالۍ د سړک د رغېدو او د الچین پله د بیا جوړېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کتنه د سولې لپاره مهم پرمختګ دی. د دې شورا مرستیالي حبیبي سورابي آزادي رادیو ته وویل وسلوال طالبان نور په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره شپلمن نه لري.
مایره به
دې پیشرفت می‌بینیم، هر قدمی که به خاطر دوای مجدد پرمختګ پسترګ ګورو او هر ګام چې د سولې او د افغانانو د شیراتونکو لپاره شدل کیږي د قدر پسترګ ورته ګورو. د وسلوالو طالبانو یو بیان زبیح الله مجاهد پرون په یو خبر پانی کې وویل چې زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د دوی له استازو سره په قطر کې کتلې دي، خو په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یو خبر پانی کې چې د زلمی خلیلزاد خبرې خبرې کړي، په قطر کې د طالبانو له استازو سره د هغه د کتنې یادونه نه ده کړې. په بیان کې د زلمی خلیلزاد په حواله لیکل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونه د ټولو افغانانو دې غوښتنې ته چې په افغانستان کې سوله وي او ټول افغانان ځان پکې شریک وګڼي انعکاس ورکوي. خلیلزاد ویلي چې د افغانستان ټول وګړي باید د روغي جوړې په پروسه کې شامل وي. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ د سیالیو په دوام کې تیر شپه بلخ لیجنز لوبډلې په نه اتیا منډو پکتیا پینترز ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې لومړی بلخ لیجنز لوبډلې پیټنګ وکړه او سیالۍ لوبډلې ته یو سلو شپږ نوي منډې هدف وټاکه، خو د پکتیا پینترز لوبډلې ټول لوبغاړي په داسې حال کې په پنځلسم اوور کې وسوځېدل چې یوازې یو سلو شپږ منډې کړې وې. د بلخ لیجنز لپاره تر ټولو ډېرې منډې راین دوشیت وکړې. دا خبرونه له ازادي راډیو اورې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي پر ریاض د پوځي تجهیزاتو د خرڅلاو بندیز به دا معنا ولري چې امریکا ځان ته سزا ورکوي. ډونالډ ترامپ پرون شنبه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل نورې زورورې لارې هم شته چې امریکا یې خپلولی شي، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. د وویل که هغوی له موږ وسلې وانخلي له روسیې به یې واخلي. فکر وکړئ دا د 110 میلیارد ډالرو خبره ده چې نورو هیوادونو ته به یې ورکړي. زما په باور دا به د امریکا سادګي وي. ژورنالیست جمال خاشقچی د اکتوبر په 2 نیټه په ضروري اسنادو پسې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګرۍ ته تللی و او بې درکه شو. په امریکا کې دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ویلي که د خاشقچی په قتل کې د سعودي عربستان د حکومت دخالت ثابت شي، واشنگتن باید پر سعودي عربستان د وسلو خرڅلاو ودروي. د جنوبی کوریا او نیپال نه تنه غرختون کې د نیپال د مونګورجال وی پرخي څخه د لویدو لکه بلم رشل دا د هیمالیا د غرونو په لړۍ کې د غرختون کوله پاره په ورستویو کلونو کې تر ټولو بد پیخه ده. پولیسو پرون شنبه وویل چې کلیوال د پیښې ځای ته چې 1900 متره لوړه څوکه ده ورسېدل او د اتو غرختونکو مړي یې وموندل چې څلور یې د جنوبي کوریا او څلور نور د هغوی نیپالي ساتونکي دي. د دې پیښې نهم قرباني د جنوبي کوریا دی. په پیل کې ویل شوي وو چې بې درکه دی، خو چارواکو وروسته وویل هغه هم د سخت توپان له کبله مړ شوی دی. د روسیې په داغستان جمهوریت کې امنیتي ځواکونو ویلي چې 2 مشکوک وسلوالې وژلي دي. د داغستان امنیتي ادارې پرون شنبه وویل چې 2 مشکوک کسان له تروریزم سره د مبارزې په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوي دي. چارواکو ویلي چې د مشکوکو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښتې 2 ساعته دوام وکړ. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ملګرو ملتو او د امریکا سفارت د افغانستان د ولسی جرګې د کاندیدانو د امنیت په اړه اندیښنه ښکاره کړه. په خوست کې مدني فعالانو د رای ورکولو د یو شمېر مرکزونو پر بندیدو اعتراض وکړ.
که چیرې تاسو دا امنیت نه شئ ساتلی، زموږ سایټونه مه بندوئ، موږ د دې حق نه مه محرومئ او موږ تېره پرېږدئ، موږ خپل امنیت ساتو.
د سوداګرۍ وزارت د سوداګرۍ د ودې لپاره جوړه کړې پالیسي د سوداګرو لاستازو سره شریک کړه. د غزنی اوسیدونکو وایي له یو شمېر ښوونځیو څخه پوستې جوړې شوې.
تقریبا تر 2000 نفر موږ دلته شاګردان لرو. دا شاګردان 2 میاشتې کېږي، 2.5 میاشتې کې له درسو لرې پاتې دي. دوی زموږ له مکتبه یو پوسته جوړه کړې.
په کونړ کې بیا ښوونکي او ماشومان شکایت لري چې ښوونځي له سره ودانۍ نه لري.
سبق نشو ویلې چې کله همبارت مونږ هم سبق نشو ویلې، مونږ دا غواړو چې زمونږ ښایسته سکول جوړ شي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ 2 اونیز پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او دغه راز حقیقت څه دی؟ په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسي جرګې ټاکنو ته تر یوې اونۍ لږ وخت پاتې دی، په کابل کې د ملګرو ملتو دفتر او د امریکا سفارت د کاندیدانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي. په کابل کې د امریکا سفیر ویلي چې کاندیدان ملکي خلک دي او طالبان باید سولې ته د خپل جدیت د څرګندولو لپاره پر هغوی حملې وغندي. تر اوسه پورې په ننګرهار، هلمند او تخار کې د ولسي جرګې پر کاندیدانو په حملو کې په لسګونه تنه وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس ویلي چې وسوال طالبان که چیرې د سولې جدي نیت لري باید په تخار کې پر انتخاباتي غونډه حمله وغندي او عاملانو ته یې سزا ورکړي. د تخار په رستاق ولسوالۍ کې پرون ولسي جرګې ته د کاندید نظیفه یوسفی بیک پر انتخاباتي جلسه حمله وشوه. په 14 کې نظیفه یوسفی بیک نه د خوشسوي و سیمه ایز چارواکي ویلي چې پرون د میرمن بیک انتخاباتي جلسې ته نږدې یو موټر سایکل چې چاودیدونکي مواد ورسره تړلي وو وچاودید. د چارواکي ویلي چې 14 مخکې تر دې چې کاندید نظیفه یوسفی بیک غونډې ته ورسي شوې ده. د حمله مسولیت لا چا نه دی اخیستی، خو سوالو طالبانو مخکې خبرداری ورکړی و چې انتخاباتو ته به خنډ پېښوي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د وسوالو طالبانو له لورې دې بیان ته اشاره کړې او پر ټویټر یې لیکلي طالبانو ویلي و چې پر ملکي خلکو به حملې نه کوي. جان باس لیکلي د افغانستان انتخابات او انتخاباتي کمپاینونه ملکي خلک کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما هم په تخار کې تر حملې وروسته بیا په افغانستان کې د انتخاباتو د امنیت په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون غړي وسیمه بادغیسی پرون له امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې د روانو ټاکنو امنیت ټینګ کړي.
خواهش ما از نیروهای امنیتی ای هست که در قسمت تامین
میرمن بادغیسی وویل لامنیتی ځواکونو زموږ غوښتنه داده چې د کاندیدانو امنیت ته زیات پام وکړي. دا زموږ هیله ده چې په راتلونکي کې به داسې پېښې نه کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 9مه په هلمند کې د ولسي جرګې د کاندید سالم محمد اڅکزي د کمپاین پر غونډه په همدا کې هغه له خپلو نورو و ملګرو سره ووژل شو او یولس تنه زخمیان شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په وینا تر اوسه د ولسی جرګې نه کاندیدان وژل سوي دي. د افغانستان ولسی جرګې ته ټول 2015 کسان کاندید دي چې 411 تنه یې شزې دي. په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات د میزان په 28مه ټکیږي.
په پکتیا کې امنیتي ارګانونه د ولسی جرګې د انتخاباتو په لړ کې د پوره امنیت ډاډ ورکوي او وایي چې 400 ځواکونه دې چارې ته ګمارل دي. خو د دې ولایت ځینې چارواکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې د ځینو سیمو کې د رای ورکولو مرکزونه له خطر سره مخامخ دي. له پکتیا څخه د اصیل ځاځي راپور واوري.
په داسې حال کې چې د پکتیا امنیتي ارګانونه د ټاکنو د ترسره کیدو لپاره د 400 کسي ځواک پر مټ د ډاډمن امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د پکتیا ولایتي شورا او په ګردیز کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر وایي د دوی د معلوماتو لمخې اوس مهال د پکتیا په ناامن سیمو کې ګڼ شمیر د رای کارونې مرکزونه تر لوړ متوسط او ټیټ امنیتي تهدید لاندې دي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس خغلی عبدالمالک مجاهد په ګردیز کې د ټاکنیز بهیر د څرنګوالي په تړاو جوړ شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل
د پکتیا یو سر بندر مراکز دی په دغه کې تقریبا 2.5 پورې دا په لوړ تهدید کې دي او تقریبا 5.5 دا په متوسط تهدید کې دي. د دغه د پوره چې امنیتي برخونه
په ګردیز کې د ټاکنو خپلواک کمیسون رئیس ښاغلی امین الله فضلی هم له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په پکتیا کې د رای کارونې او یا مرکزونه د امنیتي لوړ تهدید سره مخ دي. د ویل خپل اندېښنه له امنیتي چارواکو سره شریک کړي او له هغوی غوښتي چې د ټاکنو تر ورځې یا تهدیدونه له منځه یوسي او هیوادوالو ته د رای کارونې زمینه مساعده کړي. فضلی وایي
امنیتی ارګانونه دا تر کړی دی چې موږ د دې لوړو تعلیماتو د رفع کولو لپاره خپل تدابیر نیولې دي. حتی دا وعده مو تر کړی دی چې زموږ په پکتیا ولایت کې 104 نوي مراکز به ټول شي.
د پکتیا ولایت د امنیت خمندانۍ امنیتي مرستيال خغلی سمنوال داد الله هوتک لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د پکتیا امنیتي اورګار روز 400 کسي ځواک رامنځته کړي. دا ځواک به د ټاکنو په ورځ پکتیا والو ته د زمينه مساعده کړي چې دوی په ډاډمنه امنیتي فضا کې خپل رائے وکاروي. هوتک وایي دلوړو او ټیټو امنیتی ننګونو سره سره خلک د پخوا په پرتله د ټاکنو تر سره کېدو لپاره هوډمن ښکاري. د روڼ اندو په خبره د ولس دا هوډبه هله نور هم کلک شي چې امنیتي ځواکونه خپل ژمنې په رښتینې ډول تر سره کړي. اصیل زازی، ازادي رادیو، پکتیا.
له بلې خوا د پکتیا په ګاونډي ولایت خوست کې پرون یو شمیر مدني فعالانو او قومي مشرانو د یوې خبري غونډې په مهال د امنیتي ګواښونو له کبله په اتو ولسوالیو کې د رایې اچونې د وبشت مرکزونو د بندیدو پریکړه ناسمه وبلله. دوی وایي دا مرکزونه د امنیتي ګواښونو له کبله نه بلکې د سیاسي ملحوظاتو له کبله تړل شوي او په دې کې د ولسی جرګې یو شمیر هغه کاندیدان لاس لري چې په همدې سیمو کې رای نه لري. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
مدني فعال رفیع الله زیارول په داسې سیمو کې ټاکنیز سایټونه تړل شوي چې هلته نوماندان لوی لوی غونډې جوړوي. د ده په وینا دې سیمو ته پخوا د تذکیرو د ویش ټیمونه په ورځ ورځ ورغلي او زرګونه تذکیرې سټیکر کړي دي.
د خوست امنیتي چارواکو یو مکتوب صادر کړی دی چې په دې مکتوب کې ووی سایټه تقریبا تړل شوی خودل شوی دی چې دغه کې امنیتی تهدیدات یا کستم داس یو کار شوی دی چلته سایټونه و تړل شي. نو کچېره دلته سیاسي مداخله صورت ونیسي او د چا په فرمایشاتو باندې دغه سایټونه وتړل شي مدني ټولنه په هیڅ صورت سره غلي کې ننی.
د خوست ریزی علي شیر باک اسماعیل خیل مندوزی مساخیل قلندر نادر شاکوټ شمل دوه مونده او سپیر هغه ولسوالۍ دي چې د اعتراض کوونکو په وینا پکې د امنیتي ګواښونو په پلمه وویشت ټاکلي سایټونه تړل شوي دي. مدني فعال کمال خان کمال وایي چې د مساخیل د مرغۍ لیسې سایټ تړل شوی، حال دا چې د جمعې په ورځ یو نومان پکې د څلور ورځو کسانو په ګډون یوه ستره غونډه جوړه کړې وه.
د مرغۍ د لیسې سایټ تړل شوی دی په مساخیل ولسوالۍ کې. پرون یوه کندید په مرغا کې څلور زره کسیزه غونډه درلوده، او بله خبره موږ د قومي مشرانو او مدني ټولنې دا دوی ته ډاډ ورکوو چې که چیرې تاسو دا امنیت نه شئ ساتلی، زموږ سایټونه مه بندوئ، موږ د دې حق نامه محرومووئ او موږ ته یې راپرېږدئ، موږ خپل امنیت ساتو.
قومي مشر حاجي مارک زدران د کانفرانس ګډونوالو ته وویل چې په دریو زدران میشتو ولسوالیو نادر شاکوټ شمل دوه مونده او سپیری کې د امنیت تضمین ورکوي، او حاضر دي چې له همدې ورځې د امنیت د خوندیتوب لپاره قومي اربکي ورکي.
زدرون په دریو ولسوالیو کې چې په کوم ځای کې وایي چې په داسې کې نه امنیت زار به کوم لرم دولت خبره ده، او هغه به خپل غوړه وخلم دوی ته هغه فیلی سیزه پاشي بل حبزه امنیت بوند.
بلخوا خوست امنیه قماندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی دا خبره ردوي چې دوی د امنیتی ګواښونو له کبله د وویشتو سایټونو د تړلو وړاندیز کړی. دی وایي په یادو اتو ولسوالیو کې په وویشتو سایټونو کې د امنیتی ګواښونو د لوړ تهدید ارزونه په خپل سیمه ییزو مسؤلینو کړي.
دا نه دي موږ کلی کلی چې موږ د سایټونو تړو، څوک وایي د سایټونو په کوم بنیاد وایي دا فیصله چا کړی دی؟ موږ صرف د لوړ تهدید د پرسونل د ارزونې او نظامی ځواک د قوت او تناسب په خاطر د موضوع کلیدي چې مرکز په دې باندې آگاوی او موږ وکول شو چې یو مناسبه نیرو هغه لپاره تدابیر ورته ونیسو.
یاد دی وی د ولسی جرګې د ټول ټاکنو لپاره چې د میزان په 28مه یا د روان اکتوبر میاشتې په 6مه نیټه ترسره کیږي، یو 129 په خوست کې د رایې اچونې مرکزونه جوړ شوي دي.
زما رایې زما حق.
نیوان ولسوالی مواد د پرون رس خلاصي ویني
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او منځ د رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتوشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو
او د راتلونکي شنبه په ورځ چې د ولسی جرګې د انتخاباتو ورځ د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې انتخاباتو ته ځانګړي دي مه هیروي. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د سوداګرۍ د پراختیا په هدف یو تدوین کړی پالیسي پرون شنبه د لا بشپړولو په خاطر د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو له خونی او ملي سوداګرو سره شریک کړه. د دې وزارت مرستیالی کامل صدیق وویل د پالیسی 15 کلنه ده او د سوداګرۍ د پراختیا د سوداګرو د ټولو ستونزو د حل لارې پکې په پام کې نیول شوې دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په وروستیو شاوخوا ولسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره تر 2022 میلادي کال پورې د هیواد د سوداګرۍ د پراختیا په خاطر د سوداګرۍ د ملي پالیسۍ په نامه د نوې پالیسۍ مسوده تدوین کړې ده. د دغه وزارت مرستیالی کامل صدیقی د شنبه په ورځ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی له مسؤلینو او یو شمیر سوداګرو او ملي پانګوالو سره یوې مشورتي ناسته کې وویل دغه پالیسی به د خصوصي سکتور په مشورو وړاندیزونو او نظریاتو بشپړاو د پلي کېدو جوګه شي. اغلی صدیقی د دغه پالیسۍ د اهمیت په اړه وویل دیوبل د افغانستان دولت د سوداګرۍ د پراختیا او لسیمې سره د اقتصادي اړیکو د ټینګولو په هدف تمرکز لري او په دې لار کې هڅې تیزی کړې دي. د دولت د سوداګرۍ نوې ملي پالیسی د اقتصادي هدفونو د ترلاسه کولو لپاره یو مناسبه وسیله ده او د هیواد پر اقتصادي ودې اغیز کوي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په خاطر دې په هیواد کې دننه د سوداګرۍ د پراختیا او د ګاونډیو او سیمې له هیوادونو سره د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د پراختیا لپاره یو لړ اقدامات شوي، خو په وسنۍ پالیسۍ کې د هیواد سیمې او نړۍ سوداګریز وضعیت په پام کې نیول شوی دی. افغانستان له 2012 میلادي کال راهیسې له ایران، هندستان، پاکستان او د منځنۍ آسیا له اکثر هیوادونو سره سوداګریزي او ترانزیتي تفاهم نامې لري، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې شوې تفاهم نامې تر ډېره حده د سوداګرۍ له منل شوو معیارونو سره سمې نه دي. له همدې امله افغان صادرونکي او واردونکي ډېر ځله په یادو هیوادونو کې له ستونزو سره مخ شوي دي.
اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د نړۍ ګڼو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د جمعې ورځې د کتنې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپله پرونۍ ګڼې کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې پر مسله د خبرو په اړه مفصله لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې دا کتنه تیره جمعه سوي او دا لکه چې سپینې ماڼۍ په دوبی کې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پیشنهاد کړي د خپل ډول له مخې دویمه کتنه ده. تر دې مخکې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز په جولای میاشت کې په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلي وو. نیویورک ټایمز رسپانې لیکلي ښاغلی خلیلزاد د شنبې په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د بحث لپاره بیرته کابل ته ستون سو. د افغانستان جمهوری ریاست د شنبې په ورځ په ویلامیه کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد له ولسمشر غنی سره په کتنه کې بیلابیلو هیوادونو ته د خپل وروستي سفر په اړه معلومات ورکړل. په ویلامیه کې له طالبانو سره د خلیلزاد د کتنې یادونه نه ده سوې. وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ په ویلامیه کې له زلمی خلیلزاد سره د خپل استازو د کتنې خبر رسمن تایید کړ. وسلوالو طالبانو له اوږدې مودې راهیسې افغان رهبران څنډې ته پرېښي او د امریکا له حکومت سره پر مستقیمو مذاکرو ټینګار کړی دی. بلې امریکایي ورځپاڼې وال ستریت ژورنال هم د طالبانو د استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د سوي کتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي چې دا لا څرګنده نه ده چې دواړو لوریو دقیقا پر کومو مسایلو بحث کړی دی. زلمی خلیلزاد چې هڅه کوي وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي، لکه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی د سیمې ته لومړی رسمي سفر دی. د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په حواله په دې سفر کې خلیلزاد افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته لاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتنه سوې ده او که نه. پر امریکا د القاعده لخوا د سپتمبر د 12 تر حملو وروسته د امریکا په مشري ائتلاف په 2001 میلادي کال کې طالبان له واک څخه وپرځول.
په غزنی کې یو شمیر ښوونځي او د هغو د په غزنی کې یو شمیر ښوونځي او زده کوونکي او ښوونکي شکایت لري چې له ښوونځیو څخه پوستي جوړ شوي دي. پرون د غزنی په مرکز کې د یو ښوونځي زده کوونکو او ښوونکو په دې اعتراض وکړ چې له ښوونځي څخه له دوه میاشتو راهیسې پوسته جوړه شوې ده. له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دا د هغه ماشومانو چې غېدی چې د شنبې په ورځ په غزنی کې د پوهنې ریاست مخته د مظاهرې په شکل راټول شوي وو او غوښتنه یې کوله چې امنیتي سرتیری دي د دوی له ښوونځي څخه ووځي چې دوی پکې بیرته درسونه پیل کړي. دا دغه مظاهره چانو له جملې څخه رامین او نګینې د مکتب د نورو نجونو او هلکانو په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل. له تیرو دوو میاشتو څخه یې په ښوونځیو کې امنیتي سرتیری میشت او د دوی پر مخ ښوونځی تړلی دی. د پوهنې له ریاست څخه غواړي چې د دوی ښوونځی بیرته د دوی په واک کې ورکړي تر څو خپلې زده کړې پکې پیل کړي.
ما میخوایم که مکتب ماز شوه، شاگردان به تحصیل میمانن.
ده دست نیروهای پولیس است، تمام جای خیمه زدن، نه مکتب رفته میتونیم نه چیز.
له دغه ماشومانو سره د دوی ښوونکي، پلرن او د سیمې قومي مخور هم په دغه مظاهره کې ملګري وو. د دغه مکتب یو تن ښوونکي ازادي راډیو ته وویل که دغه امنیتي سرتیری له دغه مکتب څخه ونوځي ماشومان یې بې تعلیمه پاتې کیږي.
زمانو مبتل هادی ده ته دلارام مکتب یو ښوونکی یم، تقریبا تر 1200 نفره موږ دلته شاګردان لرو. دا شاګردان دوه میاشتې کېږي، دوه نیم میاشتې کېږي له درسو لرې پاتې دي. دوی زموږ له مکتبه یو پوسته جوړه کړې، زموږ د مکتب دیوال نه ټوړن کړی دی. موږ له دولت دا خواست لرو چې په ډېر زر وخت کې زموږ د مکتب د مشکلات حل کړي.
د غزنی ولایت پوهنې رئیس محب الرحمن انصار ازادي راډیو ته وویل مظاهرې وروسته یې د ولایت په امنیتي غونډه کې ګډون وکړ او دغه موضوع یې ورسره شریکه کړه. امنیتي سرتیرو ډاډ ورکړ چې دغه مکتب به په ډېرو لږو ورځو کې بیرته ماشومانو ته سپارل کیږي.
خو په کونړ کې بیا لوی شکایت دا چې اکثره شونځي ودانې نه لري. د کونړ د اسمار ولسوالۍ د ماهیپر د لومړني شونځي زده کوونکي او ښوونکي وایي چې شونځي ودانې نه لري او حکومت دې ورته ودانې جوړ کړي. له کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ اسمار ولسوالۍ د ماهیپر تنګي لومړنی خونځې شپږ ټولګي لري. د دغه ټولګیو څخه یې دوه ټولګي د شلیدلو او ریخي ریخي ترپالونو لاندې ناستي، دوی د ادارې د کوټې دیوالونو سیوري ته او دوه نور بیا نه سیوري لري او نه شلیدلي ترپالونه. زده کوونکي سور لمر او سپیرو بادونو ته ناست خپلې زده کړې کوي. رحمت الله د پنځم ټولګي زده کوونکي دی. مخ او لاسونه پس پیرو خاورو کا کړدی وای
کله چې باران منګه چټی کیږي ځر پنام نشته د حکومت نغواړي چې منګلان تعمیر جوړ کيو.
یاد خونځه مختلط ته او پکنجونی هم هلکانو سره یوځای سبق وای. عبیده د شپږم ټولګي زده کوونکې دی وای پس پیرو خاورو کې زکه زده کړو ته دوام ورکړی چې راتلونکي روښانه شي.
کله الماری نو بیا هم زمونږ ته مشکلې سبق نشي ویلی. چې کله هم باران مونږ هم سبق نشي ویلی. مونږ دا غواړو چې زمونږ ښایسته اسکول جوړ شو.
د ماهیپر تنګي د لومړني ښوونځي ښوونکي مولوی نصرالدین ازادي راډیو ته ویل د تعمیر د نشتوالي لامل غنی ستونزې ګالي، خو که دوی د ستونزو د حل په هیله لاس تر زنی کینی نو ټول زده کوونکي به یې له تعلیم به برخې شي.
تعمیر نشته، خو که تعمیر په انتظار باندې پاتې شو پاتې حتی چې دا ماشومان به ان بې تعلیمه او به برخې پاتې شي. د دې وجه نه موږ په دغه ځای کې دا ماشومان په دغه خاو جوړ کړو کړی دی او دغه د کار کو سبقونه ویو.
د کونړ پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې ګڼ خونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي زیاتو ستونزو سره مخ دي.
مو خو مجموع کې 300 او وبه خونځي هغه تعمیرات نه لري او موږ بار بار دا وختنه کړې وزارت نه ونرانو نه. تاسو اوریدلی رئیس جمهور وعده کړی ده په دې دوو کالو کې تقریبا زموږ 8000 خوشه خونځي جوړیږي او زه امیدوار یم چې د کونړ ټول خونځي به په دې روان دوو کالو کې جوړ شي. حتما مایفر مکتب کې شامل دی. اوس هم زموږ په اسمار ولسوالۍ کې دوه خونځي ودانې جریان لري چې هغه له دینه ډېر اولیت کې لیسې وي او په ډاګه باندې ناست یې لکن او تعداد یې زورونه زیات دی.
د کونړ په څیر د هیواد په اکثرو ولایتونو کې خونځي ودانې نه لري. د دغې ستونزې د هواري دپاره ولسمشر غنی ژمنه کړې چې په ټول هیواد کې به په دوو کلونو کې شاوخوا 8000 ښوونځیو ته پخې او اساسي ودانۍ جوړې کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په ترکیه کې د بندي امریکایي پادری تر آزادۍ وروسته امریکا ته ولاړ او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. په ترکیه کې د دې پادری محاکمې د انقره واشنگتن پر سیاسي اړیکو منفي اغېز کړی. تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د امریکایي کشیش اندرو پرونسن ازادي به د انقره واشنگتن د اړیکو د ښه کېدو پر لور یو ګام وي. امریکایي کشیش اندرو پرونسن چې په ترکیه کې دوه کاله په زندان کې تیر کړل پرون امریکا ته ورسید. اندرو برونسون په واشنگتن کې په پوځي هوایي ډګر کې ښکته سو او په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وکتل. ولسمشر ټرمپ له برونسون سره تر کتنې وروسته خبري اعلان ته وویل زه غواړم ووایم چې د ترکیې لپاره آسان کار نه و. هغوی هم ډېرې ستونزې درلودې. زه د دې کار د ممکنولو لپاره له جمهور رئیس اردوغان مننه کوم. کشیش برونسون د جمعې په ورځ د ترکیې لویدیځ ښار ازمیر ته نږدې په یوه زندان کې محاکمه او په درې کاله زندان محکوم شو، خو محکمې دې ته پام وکړ چې هغه د محاکمې لپاره په انتظار کې ډېر وخت په زندان کې تیر کړی. نول دی عمله یې د هغه د ازادۍ حکم وکړ. اندرو برونسون پرون د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ مخې ته په ګونډو سو او دعای ورته وکړه چې خدای فوقلاده عقل ورکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویلي چې د اندور بونسن د خوش کېدو لپاره د ترکیې له حکومت سره هیڅ ډول معامله نه ده کړې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د ترکیې قضایه قوې خپلواک قضاوت کړی او هیله لري چې ترکیه او امریکا به خپلې همکاري جاري وساتي. کشیش اندرو برونسن شل کاله په ترکیه کې اوسېدلی و. هغه د 2018 میلادي کال په اکتوبر کې ونیول سو. د ترکیې پولیسو برونسن د کوردانو له وسوالې ډلې سره چې په ترکیه کې پر فعالیت بندیز دی او د فتح الله ګلن له ډلې سره په ارتباط تورن کړی و، خو اندرو برونسن پر ځان لګېدلی تورونه رد کړي وو. واشنگتن ادعا کوله چې په 2018 میلادي کال کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د واکمنۍ پر ضد د ناکامې کودتا له امله